ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام بیا هم ز اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرول سره په دې خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې اسری غلامی وجه او په وړاندې د مبارزې لارې چارې په خبرونه کې را سره ملمانه دي د حقوق او استاد محمد یعقوب وطنمل د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محاصله خالده معصومی او د غشان حقوق پوش بارن او لیکوال احسان زیرک درنو ملمنو خره خلاص د غشان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0995 او 0925. مخکې لدی چې درنو ملمنو راشو تاسو ته په دې اړه لته سره بحث ولرو په همدې موضوع باندې موږ هم د غروانونه یو راپور درلودو چې د غراپور زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړو تر هرڅه د مخبه د مقدمه په ډول د غراپور واره
د ځینو نړیوالو بنسټونو لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتک پاړه د راپورونو لخبریدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راپور نه تایید او نه هم ردوي خو د جبري مشقت پاړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي.
امیکه
یک فرد دوی کله یو کس د جسمی او کاری استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامی یو بڼه ده. مونږ نخنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومان لپاره بد کاری وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د خکیدو په برخه کې اقدامات وشي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسي هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
بله درنو اوریدونکو تاسو راپور واوریدلو درنو ملمنو هم واوریدلو نو مخکې لدې چې راشو له نور ملمنو سره خبرې وکړو له خغلی استاد وطنمل له هیله کوو چې په دې برخه کې یو څه توضیحات نور ورکړي ځکه دغه موضوع یو څه ناشنا ده د اوریدونکو لپاره که تاسو په دې اړه برخه کې وطنمل صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. را به سو دې ته چې غلام څوک ده او غلامۍ څه شی ده
او په ټوله کې اسری غلامۍ
په اسری غلامۍ څه شی ده. غلام کلاسیک غلام یا هم کلاسیک غلامۍ هغه وخت مطرح کیدل چې د جګړې په محل یو جنگیالی د مخالف ډلې لخوانه نیول کېده یا هم د یو چانه خپل کور کلی ورکیده او بیا د دښمن لاس تولیدل دغه حالت با دی سړی ته دی غلام حالت قربخه په دې معنی چې دای د هیغه چا ملکیت ګڼل کیده چې دای په غلامی نیولای وو. مثلا د کولای شوې چې په بازار کې خرڅ کړي، د کولای شوې چې د لپاره مثلا په لاسونو کې باید حلقې واچي، یا هم په پښو کې زنجیرونه، او یا هم د په بدن باندې ځینې داغونه لګول کېدل چې دای په ټولنه کې پیژندل کېده د غلام په توګه. هغه کلاسیک غلامی اوس نشته ده. ولی مډرن غلامی څنګه غلامی ده؟ مډرن غلام هغه څوک دی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه د بل چا له لوري محروم شوی وی. دې ته موږ مډرن غلامی وایو. مثلا اجباری کار، دای د ازادي نه لري چې خپل د کار چختن خپل وټاکي. دا د دې ازادي نه لري، او دا د دې ازادي هم نه لري چې چیرته سفر وکړي، یا هم خپل ځان ته د خپل ځان لپاره خپل کارځای انتخاب کړي، دې حق هم دینه لري. یا هم همداسې نور حالات هم شته. مثلا اجباري ودونه، هغه ازادي لدینه اخیستل کیږي چې دی خپل د راتلونکي ژوند ملګری وټاکي. دغه حالت ته موږ مډرن غلامی وایو. یا مثلا ځینې کسان، ځینې نجونې قاچاق کیږي، ځینې سړي قاچاق کیږي. دغه قاچاق هم یو مډرن غلامی ده. دغه کسان چې قاچاق کیږي بهر ته، هلته دغه کسان د دغه قاچاقبرو لپاره کار کوي، تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه یا هم هغه سفریه نه وي ورکړي. هغه کوم حق الزحمه چې دوی په غاړه اخیستي هغه نه وي ورکړي. دوی نشي کولای چې بل ځای ته لاړ شي، یا هم دوی خپل هماغه استوګنځای بدل کړي، یا هم کارځای بدل کړي، تر څو چې د دوی هماغه حق الزحمه نه وي ورکړل شوي. دغه حالاتو ته موږ کولای شو چې مډرن غلامی وایو. چې په دې اړه باندې به وروسته هم بحث وکړو چې کلاسیک غلامۍ څه وخت له منځه لاړه. کلاسیک غلامۍ په هماغه 1928 کال کې د ملتونو د لیگ لخوانه چې جامعې ملل نوم ورته وایي، د دغه ټولنې لخوانه ملغا شوله. ولی مډرن غلامی بیا د 1950 کال کې د یو اعلامیې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو خوانه ملغا اعلان شوله. چې باوجود د دې چې په حقوقي برخه کې زیات کارونه شوي دي، زیات اقدامات شوي دي، ولی په عمل کې موږ دغه مډرن غلامی په مختلفو اشکالو باندې وینو. چې مخته هم بعضی مواردو ته اشاره وکړله، حتی د ماشومانو پر ماشومانو باندې د کار تحمیل، دا هم یو مډرن غلامی ده. ځکه چې دی دا انتخاب نه لري چې کار وکړي که کار ونه کړي. د حقوقي لحاظ دی اراده نه لري، او کوم کار چې ماشوم ته سپارل کیږي په دې معنی ده چې دا پر دې باندې تحمیل شوی کار ده. او تحمیل شوی کار موږ وړاندې هم ویلي چې د اساسي قانون د 49 مادې پر اساس منع شوی دی د کار تحمیلول پر ماشومانو باندې تحمل شوې دي.
بله، ډیر ډیر مننه. خاخلی زیرک کتسره ته وایي چې دغه موضوع ته په اشاره سره چې استاد ورته اشاره وکړه، او مډرن معاصره یا عصري غلامي ډیره خطر شری کړه. دې ته په پام سره ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کوم سروې شوې ده چې په افغانستان او پاکستان کې نن سبا دا ډیره د آسیا په کچه باندې، ستاسو په نظر باندې اړتیا هم په افغانستان کې د عصري غلامي نخې نخالي لیدل کیږي؟
زه هم خپل ور سره د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه کوم، هیله او احترامات وړاندې کوم. په لومړی کې موږ باید له غلامي یو تعریف وړاندې کړو. کله چې له غلامي یو تعریف وړاندې کړو، د هغه پر بنسټ به موږ کولای شو هغه معیارونه چې د یو تعریف کې په پام کې نیول شوي وي هغه بیا په هیوادونو باندې تطبیق کړو چې آیا په کوم هیواد کې غلامي شتون لري او که نه لري. د یو تعریف له مخې غلامي د یو شخص له بنسټیزو حقوقو او ازادیو محرومیت دی، لکه څنګه چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکوله. هغه حقوق او ازادۍ چې اساسي قوانینو او عادي قوانینو یو شخص ته ورکړي وي، تر څو دی په ټولنه کې وکولی شي خپل طبیعي ژوند په نورمال یا عادي ډول مخکې یوسي او ژوند وکړي، له هغو حقوقو او ازادیو محرومیت دا د غلامۍ په معنی دی. راځم مډرن غلامۍ ته. مډرن غلامۍ څه شی ده؟ لکه څنګه چې استاد هم اشاره مخکې وکوله، مډرن غلامي په پخوا وختونو کې د یو شخص استثمار و. چې یو شخص به استثمارېده، د هغه ټولې ازادۍ او حقوق به اخیستل کېده او د خپل بادار لپاره به ده کار کوه. هر څه به چې بادار ویل بې له کوم چونو چره یا له کوم مداخلې نه چې دی په هغې خبره کې مداخله وکړی شي، هغه خپل نظر کې ځای پر ځای کړي، په ده باندې به هر ډول کار ترسره کېده. څه کار به چې بادار له ده نه غوښته. سمه ده چې د هیوادونو په اساسي قوانینو او عادي قوانینو کې د هیواد اتباعو ته زیات شمېر حقوق او ازادۍ ورکړل شوي دي، ولې دغه قوانین سل په سلو کې نه تطبیقیږي او دغه حقوق او ازادیانې سل په سلو کې نه ورکول کیږي؟ او دا په هر هیواد کې، هغه که د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه دي، مثال امریکا متحده ایالات، آلمان یا فرانسه او یا انګلستان، او یا د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه لکه مثال افریقایي هیوادونه یا په آسیا کې ځینې هیوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو ټولو کې شته ده دا غلامي. په څه ډول باندې؟ هغه که په سیاسي برخو کې ده، هغه که په ټولنیزو برخو کې ده، او هغه که په مدني برخو کې ده، ځکه د دوی هغه حقوق اخیستل شوي دي. زه یو بېلګه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا د یو چا دا مدني حق دی چې دی لاړ شي، مدني او سیاسي حق دی چې لاړ شي، دی رایه وکاروي. ولې د کلي یو مشر، د کلي یو بادار چې هغه کلي کې نفوذ لري، با رسوخه شخصي، هغه مثلا د انتخاباتو لپاره پریکړه کوي چې موږ او تاسو به رایه د فلاني شخص لپاره ورکو. په داسې حال کې چې په قوانینو کې صراحت په صراحت سره تسجیل شوې ده دغه خبره، چې هر څوک حق لري په ازادانه ډول خپله رایه وکاروي او د چا له مداخلې پرته. ولې ده ته دغه حق نه ورکول کیږي؟ د کلي هغه بادار له لوري یا د کلي هغه خان له لوري د دوی دغه حقوق نقضیږي، سلبیږي د دوی نه. په دوی مثلا په یوه پریکړه کې راځي د یو چا په ګټه باندې، په داسې حال کې چې رایه د هر چا قانوني حق دی، کولی شي په خپل زړه باندې هر چا ته. ممکن په دغه منځ کې دغسې اشخاص او خلک وي چې هغوی ونه غواړي هغه شخص ته چې د کلي بادار یا د کلي خان هغوی ته د رایه ورکړې په اړه پریکړه کوي، دوی هم ورکړي. ولې دا چې بادار راځي پریکړه کوي، نو څوک سرغړونه نه شي کولی، ځکه بیا په کلي کې هماغه شخص په کلي کام کې یو انزوا خواته ځي، مجبور دی چې دای دغه ومني. دا هم په سیاسي او مدني برخه کې د مډرن ازادۍ یوه بېلګه ده. بله بېلګه یې په ټولنیزه برخه کې، مثلا د کلي یو بزګر د هغه کاري وسایلو ته اړتیا لري چې دای ورباندې کار وکړي، دی راځي د کلي هغه بادار ته، شتمن سړي ته، او دغه خپله وړاندیزونه وړاندې کوي ورته چې زه دغو شیانو ته اړتیا لرم. غلامي چې راځي د اړتیاو پر بنسټ منځته راځي. کله چې یو څوک اړتیا پیدا کوي، دا ځي هغه چاته چې د ده اړتیاوې پوره کولی شي، نو حتماً څوک چې د تا اړتیاوې پوره کوي مجبور دی هغه یو څه غوښتنې ومني. کله چې ته غوښتنې منې، لکه بېلګه یې بازګر کاري وسایلو ته اړتیا لري، دی راځي د کلي شتمن ته، شتمن هغه خپلې غوښتنې په ده باندې تحمیلوي. نو دا هم په ټولنیزه برخه کې د مډرن غلامۍ یوه بېلګه ده. بله دوهمه درېیمه موضوع هغه د اقتصادي سیستمونو ده، چې په نړۍ کې موږ درې ډوله سیستمونه لرو په ټوله کې. یو کمونیستي نظام دی، کمونیستي اقتصادي نظام دی، بل امپریالیستي یا د پانګوالۍ اقتصادي نظام دی، او بل مختلط نظام دی چې په دې کې بیا دوه ډوله نظامونه راځي. هغه هیوادونه چې له کمونیستي او پانګوالۍ نظام نه یو مختلط نظام راخیستی دی، یا دا چې د اسلام اقتصادي نظام پیرو هیوادونه دي په دغه کې، او تر ټولو ښه نظام مختلط نظام دی چې د ټولنې ټولو وګړو ته، ټولو اتباعو ته په هغه کې ټول حقوق رسیږي او عدالت تامینیږي. مثلا په امپریالیستي یا په پانګوالۍ نظامونو کې، پانګوالۍ اقتصادي نظامونو کې، یو شخص تر هومره بریده پورې دی پړسیږي، او دی دومره پانګه ترلاسه کوي، دومره شتمني ترلاسه کوي چې د ټولنې نور وګړي هغه له ډېرې بېوزلۍ نه نشي کولی چې هغه یوه ګوله ډوډۍ د ځان لپاره برابره کړي. راځم په کمونیستي اقتصادي نظام کې. کمونیستي اقتصادي نظام کې بیا مساوات په نظر کې دی. په هغوی کې یو شخص راځي، هغه که هیڅ کار هم نه کوي، د ده لپاره مساوي حقوق ده ته ورسیږي، او بل شخص که شپه ورځ زحمت وباسي، د ته هماغه مساوي حق ورسیږي. دا د کمونیستي نظام یوه کمزوري ده.
بله وزیر اکثر په افغانستان کې تر شو چې
راځم همدغه خبرې ته هم راځم. بل د اسلام اقتصادي نظام دی. اسلام اقتصادي نظام بیا عدالت تامینوي په ټولنه کې، یا هغه نظامونه چې مختلط دي، دغه دواړو نظامونو نه چې کمونیستي نظام دی او پنګولۍ نظام دی، له دغه نه یې هغه خوبه یې اخیستي دي، هغه ښې چارې ځینې اخیستي دي، ښې ځانګړنې اخیستي دي، په خپل نظام کې ځای پر ځای کړي دي. او د اقتصادي نظام، اقتصادي د اسلام اقتصادي نظام چې دی، دغه په ټولنه کې عدالت تامینوي. په څه ډول باندې؟ څوک چې څومره کار کوي په هماغه اندازه باندې حقوق ده ته رسیږي، او څوک چې کار نه کوي هغه ته کوم ګټه نه رسیږي. راځم په افغانستان کې مثلا، لکه وسا چې مخکې ورته اشاره وکوله، د افغانستان اساسي قانون د ناسلوښتم مادې له مخې اجباري کار منع دی. هیڅوک دې ته نه مجبوري کې چې بده باندې دې اجباري کار وشي. ولې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې درانه او شاقه کارونه په ماشومانو باندې کېږي؟ یو بل کې تېره ورځ درته وایم، فیسبوک کې ما د یو چا پوسټ ولیده تېره ورځ، ویلی وایي د شپې 9 بجې وي چې زه روان وم، له ننګرهار ښار نه روان وم، تلم کور خواته. یو ماشوم چې ومې لیده، دا یې په رکشا کې راسره کېناسته او دغه د خپل کالي کېښوده، سر ته ویده شه. و راپام دا مې راپاسو له خو ما ویل چې کورې ورک نشي دی. دا کله مې راپاسو پښتنه مې نه وکوله چې څه کار کوي. دا ویل وای زه په یو مستری خانه کې کار کوم. ما ځنې پښتنه وکوله چې څومره پیسې درکې دی ورځي، او له څو بجو نه تر څو بجو پورې کار کوي. ویل ما ته دی ورځي 50 افغانۍ راکې، او د سهار له 50 بجو نه تر 9 بجو پورې کار کوم. ګوره دلته دوه خبرې دي. یو دا چې ماشوم دی، په ماشوم باندې اجباري کار منه دی. ولې په افغانستان کې په ماشومانو باندې اجباري کارونه کیږي، او یا حتی په لویانو باندې؟ لویان په یو ډول نه یو ډول استثمار کیږي. دوی ته هغه خپل بنسټیز حقوق په ادارو کې نه ورکول کیږي، په یوه اداره کې همدغه سي استثماري. دویمه خبره دا چې په افغانستان کې کاري ساعتونه 8 ساعته دي. ولې په دې باندې د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې د شپې کار کیږي؟ چې دلته
قانون هم نقض شوی دی.
بله، دلته د کار قانون نقضیږي په دغه برخه کې. نو موږ دا منو په افغانستان کې اجباري کار شته دی، او تر ډیره بریده پورې بلګې موږ په ورځنی عادي ژوند کې تر سترګو.
ډیر ډیر مننه زیر اکثر. خالد جان، یک تاثر ته وایي چې لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل، دریم دلا ملونه د بشر د خوند خپلواک کمیسون لخوا هم د اسری غلامی په ماشومان درنو کارونو زیاتې دل، د غیر مسولو کسانو موجودیت، او د قانون نه حاکمیت خودل شي وو. ستاسو په نظر باندې آیا رښتیا هم لاملونه همداري، او په دوک به ډیر مهم لامل کوم یو کېدل شي؟
ټول ته سلام. او د مدرن غلامی په حق لزه داسې وایم چې په افغانستان کې به خصوص د قانون تطبیق کولو عامل دا، ځکه چې یوازې نه د کار قانون یعنی په افغانستان کې نه تطبیقیږي، قانون اساسي هم د ځینې ځواک یعنی ځینې خلکو لخوا اساسي قانون هم نه تطبیقیږي. او د کار په حق لا چې مونږ او تاسو د مدرن غلامی په حق لا چې خبرې کوو، دا داسې ده په افغانستان کې ځینې شخصي مکتبونه دي. مثال ورکوم، شخصي مکتبونه دي چې 9 بجې 10 بجې شروع کیږي تر 2 بجې، یعنی درس به استادان راشي او درس ورکي. او دا عمل دا چې وګورو په یو اداره کې به یو څوک 8 ساعت نه ډیره کارونه کوي، هغه هم دولتي، بیا د خصوصي لخوا نه اخو، یعنی ډیره لګ بوي. خو بیا هم یعنی دلته سدي یو ورځ هم رخصتي هم دوی نه لري. کله چې په شخصي کومه یعنی ادارو کې چې کار وکي، یعنی یو ورځ هم د رخصتي نه لري، ځکه دا د قانون سره نه تطبیق کول دا. دلته د کار یا اجتماع د کار قانون نه تطبیقوي، ځکه چې دلته یعنی په نظر کې نیسي، هغه د خپل یعنی مالی پروژو په نظر کې نیسي. او د ماشومانو په حق له هم داسې ځینې، یعنی داسې ځینې چې ماشومان کار کوي هلته حق نه ورکوي، چې یعنی سو شیبه وروسته یعنی خپل هغه باید مونږ ول د ماشومانو باندې یعنی حق داسې کار اونکو. خو بیا هم په افغانستان کې د ځینې عمل د اقتصادي عملونه دي چې ماشومان باندې مونږ کار کوو، او ځینې ماشومان مجبور دي د خپل کورنۍ لپاره کار وکي. خو دا یعنی مهمه یعنی غلامی صد د قانون نه تطبیق کول،
یعنی په ټول اساس د موارد منی او د قانون نه تطبیق، یعنی حاکمیت ټولو عمده لامل کوي. استاد، دا خو مویل چې مثلا لاملونه څه دي او په دې باندې رڼا واچوله چې عصري غلامي یا مدرن غلامي څه ده. اوس که دا ووایي چې لاملونه معلوم شول چې عاملین څوک دي، مثلا کورنۍ دي، حکومت دی، آزاد بازار کې مثلا چې کم کسان پانګونه کړي کار کوي هغوی دي، اصلي عاملین څوک دي؟
رابسو مخکې لدې څخه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یو څه لنډ مکسو کوم په دې عواملو باندې چې کوم عوامل دي. مخکې زموږ خور هم ورته اشاره وکړه، خو زه به هم یو څه په اضافه کړم. په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دغه مډرنې غلامۍ څو عامل شته دي په هیواد کې. اول هغه د قانون نه پلي کېدل دي چې خورکې هم ورته اشاره وکړله. دوم د عامه پوهاوي نشتون، له خپل حقوق څخه څوک خبر نه دي. هغه څوک چې په غلامۍ نیول کېږي هغه له خپل حقوق څخه خبر نه ده چې زه څو ساعته باید کار وکړم، قانون څو ساعته.
خو ډېرې موارد داسې هم دي چې تاسو سره نظر یم چې له خپل حقوق خبر هم دي نه ورکول کېږي.
خو دلته زه راځم هماغه عوامرو ته زه اشاره کوم. او بل د بل منبع نشتون ده. په واداره کې زه کار کوم ولې بل عایداتي منبع نه لرم، زه ډارېږم کله کار نه وشړل شم ممکن دغه عایداتي منبع هم زه له لاسه ورکړم. نو دلته که هر څه ماته د کار د چښتن له خوانه ویل کېږي، زه مجبور یم چې دغه هماغه خواهشات ومنم. نو دلته که چیرته دغه د منبع هغه حد اقل حقوق چې په قانون ورته د هر کارمند لپاره په نظر کې نیولې دي هغه باید تضمین شي. دلته چې بل هم د زورواکو شتون ده چې ځینې مهال زورواکي د دې لامل ګرځي د دغه مډرنې غلامي. مثلا یو ماشوم ده، تاسو په افغانستان کې د بچه بازۍ موضوع ډیره مطرح ده، حتی په دې څو ورځو مخکې هم داسې یو راپور خپور شو چې ځینې زورواکي جنګ سالاران له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دا هم د زورواکو شتون هم د دې لامل شوی ده. او بل حتی د مخکې چې ما ویلي د قانون نه پلي کېدل، اوس موږ ګورو چې د 13 کلنی عمر څخه لاندې کسان هم په زموږ په وسلوال پوز کې کار کوي، په محلي پولیسو کې کار کوي. زه په مجموع کې اغه عاملین په دریو کټګوریو باندې تقسیموم. یو حکومت ده، حکومتي چارواکي دي چې د خپل مسؤلیتونه په سم توګه نه
او د قانون په نه تطبیق کې پاتره
دي، خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. مثلا موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو ولې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. او بل زه همدغه زورواکي ګڼم چې دی په اکثرو مواردو کې له دغه ټولنې د ټیټې طبقې څخه دی ناوړه ګټه پورته کوي، یا هم دی استثمار کوي، یا هم دی مجبوري کار ته. او بل هم خپل کورنۍ دي، کورنۍ هم په ځینو مواردو کې د دې باعث شوي دي. اوس په اکثره مناطقو په ځانګړې توګه په پښتنو کې پلار ناستې کور کې زوی باندې کار کوي. وستا سوګری ځنی اقوام شته په افغانستان کې هم لغه جملې څخه ازاره ورونه دي، خپل پلار ځان مجبوري چې کار وکړي. ولې زوی ته وایي چې زلار څه درس وې؟ ولې زموږ بازي پښتانه مشران دي خپل آرام کور کې ناشتي په وړو مشمانو باندې دی کار کوي، ځکه زوی کار وکړه. نو ځینو مواردو کې خپل دغه کورنۍ دي دی بایس وې دي چې خپل ځامن استثمار کړي، یا هم په ځینو مواردو کې دای مثلا پلار به روک دی په مخدره توکو باندې، د خپل ځمن هتا خپل لونه خرچ کړل په دې خاطر، حتی د خپل ځمن دي ته مجبور کړل چې تاسو یې کار وکړي، د ماده مخدره توکو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کړي، حتی خپل زنانه وی دي ته مجبور کړل. په مجموع کې زه دغه 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 کسان چې د مډرن غلامۍ د ترویج بایس شوی دي دغه زه په دغه دریو کټګوري تقسیموم، چې خو دولت ده او بلخوا زورواکي دي او بلخوا همدغه کورنۍ دي.
مننه. کور مودان ژوندۍ وسې یو لند دمې ته ورځو، تر لند دمې ورسې بیا راګرځو. زیرک سبې پښتن لرو، بیا بستاسې درانه اوریدونکو لپاره واخلو.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واستو به واستي خبر نه کوم.
ته زبې په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسه مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن دي حساب سم دي چې په مخکونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما وزګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
قدرمن اوریدونکو بیا هم خراغ لاستر وی پختنی روسه چې لخاغلی احسان زیرک څخه کو تاسو درنو اوریدونکو ټلیفونونو ته ځواب وایو زیرک سه قدر ته وای چې په افغانستان کې د اسری غلامۍ په برخه کې ځوانان څومره دغه پدیدې ښکار دي او دا چې ځوانان څه کولای شي دغه پدیدې د مخنیوي لپاره په دواړو برخه کې
زوانان د بیټولن د ملاتیر تشکیلوي او په افغانستان کې به خصوصا ل 15 تر شپتو سلانه پر د ټولنې زوانان تشکیلوي او زوانان د ټولنې وازوان انرژي شمیرل کیږي شپلون ټولنه کې زیاتره کارونه د زوانان لوري کیږي هغه کا په هره برخه کې دي نو څنګه چې فسیدی د دوی زیاته ده نو حتمان دغه کار بد پایل هم دوی ته متوجي دي لکه اجباری کار او یا دغه سکارونه چې په زور په یو شابه باندې تحمیلېږي دغه هم ځوانانو ته په ادارو کې او په ټولو ځایونو کې د کار کول په ځایونو کې متوجي دي. دویمه خبره د تاسو د ځوانانو لوري د کار کول شي یعنی څه کول شي دغه ناوړه فرهنګ او ناوړه دود په وړاندې څنګه چې نور دوستانو مرته اشاره وکوله یو عامل دغه نور عوامل ترڅنګ چې دوستانو اشاره وکوله ټولنیز فرهنګ دی. یو بلګه زه تاسو ته وایم مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم دی ولی داغه خويندې لوی دی هغه کولای شي کار وکړي کچري درس ویلا او کار کولای شي په ادارات کې ولی دغه د ټولنې رواج دود او سنت د ته اجازه نه ورکوي چې دا لاړه شي کار وکړي یو عامل ټولنیز فرهنګ هم دی. نو په لومړی کې چې مونږه د قانون حاکمیت خبره هم کو مونږ باید په ټولنه کې دغه نوړه فرهنګ نوړه ددونه باید لمنځه یوسف په لمړی کې ځوانان غږ راپورته کی او ځوانان باید د قانون حاکمیت په برخه کې نستړ کیدون کې هلی زلو کوي قانون د تطبیق لپاره لمړی مونږ باید خپل ځان نه د قانون حاکمیت پایل کو د قانون تطبیق پایل کو لغه ورسه بیا نور ته هم ګټه ونی سوچ تاسو باید قانون په ځان باندې پلی کړی. نو په دغه برخه کې ځوانان ډیر ځنګړا او غوړ رول درلودای شي چې دوی وکول شي په ټولنه کې د قانون حاکمیت لپاره لار هواره کی او دوی د دغه نوړه د دونو په وړاندې خپل غږ د ټولنیز میډیا ول لارې د رسنیو ول لارې یا د عمومي محافل ول لارې په اماز یونه کې د خپل غږ وشتول لارې دغه نوړه د دوه فرهنګ په وړاندې مبارزه وکړي.
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدل کو ساس تلیفونی اړی کې اخلو 0599 45 30 خو 0123 25 15 دمو د تلیفون شمیرې دي را سره اړی کوي. یو اوریدون کې د تلیفون په کر خرا سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو تاسو مل منو سلامونه د ازادي رادیو ټول کو کارکون خو اوریدین سلامونه باندې مخان همدر دین محمد کلات تاسو سره پاتې
جمعه خان هم درد سیب له کلات نه مهرباني وکي
ډیر ځه من ډیر څه موضوع ته مشاره کړی دا واچن هم څه افغانستان کې ان په دغه هیواد کې دا خپل ډیر دي او لاملونه چې دي هغه لاملونه دا دي دا ول لامل موږ تاسو به ډیر خپل کورن باید موږ تاسو اصلاح خپل کورن چې خراب وکړو دوه هم لامل دا ضرورتي هر ولایت کې څه په مثلا دا دوه لامل ته او دریم لامل د عملرنه کول ولې دا دغه نه تر غړونه کوي باید دا لکه ترنګ چې مثلا شوالې په څوکات کې ننوایانو حسابانو ته یو پانو دا ټول فارن ته پانو ورکړي چې دا خپل رسمي کار به وکړي دلته ګوره کندې چې مان شتاب د ورځې کارونه کوي پرلس بجو د شپې کار کوي په وټلو کې پرلس بجو اې دغه خدای څخه نه څه دونه کار وتی دا څه مونږ تاسو باید خپل سره ټول کو مدني پالان ځوانان دي نور وي به سره ټول شي او دغه مثلا حوار کول دا ډیر ستونزې لدین رامته کیږي او ضرورت دی له خپل زور څخه کار اخلي لکه څنګه صافي او مل مخ شرم ورته وکړه نو هغه کوم هغه کوي نور کسان چې غلط استفاده کوي موږ تاسو افغانستان خو ګوره ډېر در بدر ده موږ تاسو باید خپل کار وکړو او خپل مداد چې موږ څنګه کولای شو له چا ته جو وکړو چې موږ دغه زمينه مو سيد کې او دغه څه کلکچن علاقه نه ځان وځو
مالنه هم درته پښتنه خو مطرح کوي نه
نه نه دغه محتر دې دې مرته جوابدار کی دا ملمانه څنګه څنګه کول په چاته ورته چې له دا کړو څنګه حالات څنګه موږ ځان وګورې یم له دا څو تر چې موږ مخ مخ ولې عامه په هواي نشته که څنګه څه دا عامه په هواي خو ان شاء الله تر اوسه نه ده سوال
مننه در څه ژوندۍ اوسې بل اوریدون کې هم را سره د ټلیفون په کرخه ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ
اورور اخې په خیر
مننه کور ودان څوک لکه مزه
تداریف زازه
زازه سیب لکم جی
پکتیا ولایت عارف زازه ورسلینا
اها مهربانی وکئ عارف زازه سیب ل پکتیا زازی عارف نا
ترمان سیب ملمانو ته سلامونه وړاندې کوم زما یعنی دا پښتنه دی ملمانو نه چې ولی ځوان د سی یعنی په زمون لبا د مرغه چې ځوان یو ډیره خطه په یعنی ټولنه کې ولی د سی بیزه استعمالیږي د سي زمينه اني توګ نشته چې ورته برابر کې چې جنگ لخوانه اني دي غلاو کې چې ځوان په غلاو کې شامل وي چې تا ګوري ځوان په کچاکی نشي تو کې مصروف وي چې تا ګوري ځوان په جنگ کې مصروف وي اني ولی دا ځوان
زمونږ زازي سم د موضوع په اړه څه لري ځنګړي د موضوع په اړه د دوی اړیکه سره پریښور فکر کوم چې موضوع نه واخیسته بلې بل اوریدونکو هم را سره ټلیفون په کرخه ده ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ د ځوان فکر خبرونه
بل ورو تاسو سره کول کار سلام وایم
وعلیکم السلام
اور
مهرباني
سلام نه بعد مه مهم خبر دادا چې تاسو
کزان راو پیژنې وبخی
باید د قانون حاکمیت تامین شي او د ما خبره ده چې زورواکي ختم شي خپل دغه مشکل حل کیږي او ان شاء الله حل بشي
بلې تاسو نو کوم ځای نه
بلې
تاسو ځان داونه پیژند څوک له کوم ځای
نو محمد رفیق صافر د کونړ څخه
صافر سیب له کونړ نه مننه کور ودان ژوند دی اوسې یو بل اړ کې به هم راوخلو به به اوریدم ملمنو ته ورشو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بله سردار محمد صاحب مهرباني کوم ځای نه مهرباني وکي
مونږ خو کوڅه داسي دی بیا د توای دی شادي وښنه او چې راوونی شي د شډاکول په چایې ته طالبانو ته د مونږ ماشومان ته سپاره سکنې ته ول سکنې په دې چا نه کارت کوو نه چا کارت په خودم کې دی غیر له یو مدرسې نه غیر له یو مکتب کوئی حکومت کی دی قاضی صاحب حکومت را دی وطن ته آزاد بازار اعلان وکړ آزاد بازار اعلان وکړ جنگ را و دې من وطن ته دا نن دې موږ ماشومان ولې پدې چې کوچو کې ګرځي تاسو نه ټول یو د سپیدې خرڅوي ولې ګدایي دې ګدایي کوي آیا تاسو مشرانو نه تاسو دغه دې چې د درک نه د مسؤلیت متوجی کی دی ګورین مشانو چې د منګ په وطن کې جنگ نه دی ظالمان نه دی دغه ما شومان باندې به څوک دا پلان کوي چې املاسته ورکی کتاب ورکی چې زوی ته درس او تعلیم وکا نن په یو کور کې یو زیات ملکیږي شهید کیږي شومان درته پاتې دي بل خو نه وځي کوم دون غیرت کومک نشته چې هغه سره مرسته وکړي هغه مجبور دی چې لا شیخ خپل کار وکړي پوری دې په 500 روپے باندې کار وکړه آیا موږ داسې وایو مشرانو چې ټول ټول چې موږ جنګ بین دې سو ظالم جنګ بین دې په ما شمانم په حق په خو وجه باندې ورسیږي خو په خوشبي ورسیږي خو درس تعلیم به وکړي خو د متبیا به وایي اما ای را دې وو چې وایي او شیزه وایي که چا څوک دې چا دې وو هغه نه ټول زندان شته د منګه ما شومان ازادي نه لري د منګه خځي ازادي نه لري د منګه ځوانان ازادي نه لري د ازادي نه لري د منګه واره مشران ازادي نه لري د وکم وکم لاندې د شتلا باندې کوي هغه به منګه کړو خو صبر بالا تکو صبري او خدای دې صبري او سلام پیټره
مننه وي صبر پر شي کې مزه کا او صبر بلې څنګه په شوخي کې وي صبري مزه کین نو خالد جانې تاسیرته وې دغه اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره درلوده لکه څه هم تر ډیره نظرونه ول خځانګړي پختل نه وي
ولې موږ چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسولینو غږ هم لرو په خپل راپور کې هغه ویلو چې اقدامات باید وشي. دلته هم ویل کېږي چې مثلا دغه پدیدې د مخنیوي لپاره د اقدامات باید څوک وکړي.
مهمه اقدامات په دې حق لا یعنی مهمه رول چې څوک لري په دې حق لا رسانی لري ځکه مونږ د رسانی لخوانه یعنی زمونږ افکار او د خلکو ډیره یعنی توپیر شوې دي او تغیر کړي دي. د تحصیل یا د علم په حق لا مونږ د رڼا واچو د رسانی و
چې به ما په هاوی ورکی
ټول تازه کار رسانی دي چې یعنی په یو ملت کې مونږ وایو چې څلورمه قوت دي دغه رسانی دي ټول دا رسانی دي چې خلک تر کولای شي چې دا په یعنی په هورسي اغه نه بعد یعنی نور خلک د مسجدونه امامونه همشته خو رسانی ډیره زیاته رول مهمه لري ځکه چې
د اقدامات په څوک کې رسانی خو مثلا اجرایي قوه نه ده دوی مثلا خلک په هوی په هاوی ورکی
اقدامات یعنی د هغه کسان چې د قانون د یعنی اجرایي قانون څوک چې تطبیقوي اغینه بینبات یعنی بیت اجرایات وکي دغه د غلامی مدرن بیت لمینځوي سی په افغانستان کې او د کلی او د باندو خواته یعنی د هغه کلی ملک د بیت دغه اقدامات وکي او د مسجد امام بیت دغه اقدامات وکي
چې تر څو یو هدف پر مخ کې چې استاد ورته اشاره وکړ تر ډیره پر امدا کسان چې مثلا په
هغه ته
ځان واکمن غنی ته دوی خپل لاملین هم
مونږ یعنی ځنی جرګې لرو د مشرانو د قانون مونږ غواړو د هغه دغه دولت دغه د قانون یعنی د کار قانون هغه ته یعنی په تشریح کړی هغه ته یعنی په حق ورکړي او هغه نه بعد هغه ته ورسوي او همدا عملونه یعنی همدا عمل مونږ رسانی کولای شو چې دغه یعنی په حد قانون
په په نظر باندې اقدامات باید څوک وکړي ځکه کوم کې څوک دي او مخې مخ کې دي چې تاسو دې په تن تر شي زه په دې روسي کې مې یو سفر درلود تاجکستان هیواد ته پنځه بجې د مازیګر شوې زه د رسمي کارونو مې خلاص شو ولرم چې تقریبا یو څه سودا مودا وکړم د برتر اتاکس ته نیدو مهالو ولې پنځه بجې چې مر لا 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 د سړي په د قط سره لګیدلو سپ الته دوکانونه بند شول د شاروالي لخوا دوکانونه بند شول ول شل چې پنځه بجې نه بعد دوکانونه نه وي. ما پښتنه وکړه چې ولې مثلا د څل لپاره پنځه بجې خو لا رڼا ورځ د ولې دوکانونه بندېږي. دوی ویل چې د خاروالي دلیل دار چې مونږ په دې خار کې دا پارکونه جوړ کړی دي دا تفریزایونه جوړ کړی دا موزاس تاسو تر دوله سپرې په لاس سپرې په دوکانونو کې وي په کارځایونو کې وي بلان تاسو د ځایونو ته د تفریغات دي ته چې تاسو ضرورت لري دي ته څوک لاړ شي که تاسو لاړ نشئ تاسو بچي به څوک بوزي کنه بل اخر یو قانون لمخې مثلا هر څه تنظیم شوی دي د تفریح وخت ورکل شوی دی د کار وخت ورکل شوی بل وخت نو دې ته په پام سره تاسو په نظر باندې اقدام کوون کې څوک دي باید اقدام څوک وکړي.
زبان رسم د ایتا جمله بزان لکه څه تکمیل کړم ګوري دغه مدرنه غلامی د ژوند پر ټولو برخو باندې منفی اغیز شیندای شي هغه دا چی زموږه هغه د کاري ځواک د سوانانو د ماشومانو هغه لمن جوړي او بل دا چې په اقتصادي برخه کې هم موږ د دغه کاري ځواک څخه سم استفاده نکو سمه استفاده نکو ځکه اغه یو نړیوال پرنسپ د کار په ساحه کې چې انسان باید اته ساته کار وکړي اته ساته باید د تفریح وکړي اته ساته باید د خوب وکړي چې په مجموع کې چلی ری ساته کیږي. ولی نن سبا په افغانستان کې لماشوم څخه شپاره ساته کار اخیستل کیږي شپاره ساته غشپاره ساته چې هغه د کار کله چې د کار رابطه را منځته کیدله په فرانسې کې او انګلستان کې امریکا کې د ماشوم څخه چې د اتلس کلنۍ د اتکلنۍ څخه لاندې عمر کې دی د باطل ساته کار کوو لخپل مور او پلار سره اوس هم هغه حالت تر اوسه پورشته ده چې حد اقل هغه څوار لساته دی کار کوي اوسم په کار کوي په پټولنه کې نو دغه 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 په مختلفو ساحو کې مشکلات لري. مثلا په اقتصادي برخه کې مو ویلې یا هم په اجتماعي برخه کې تاسو ویلې چې نو د ماشومان به څوک بیا تفریح ته دا ماشومان به څوک کې یو کس د کور هغه سرپرست د لا تو ساتو څخه زیات کار کوي هغه ماشومان ضرورت تفریح لري نو دا به څوک تفریح وړي دا به څوک پارکونو ته وړي یا هم همدارنګه نور په فرهنګي برخه کې مثبت منفي اغیز لري همدارنګه په نورو ټولنیزو په ټولو برخو باندې د منفي اغیز کوي. دا دغه مډرن غلامي
دغه اقتصاد خبرم تاسو کړو سره اقتصاد متوازن باید وي کنه. مثلا یو چا پنګونه کړی دا یو مغازه خلاص کړی کنه هغه مثلا کټول ورځ د پدغه دوکان کې مصروف وي او یو بل چا پنګونه کړی دا مثلا نو تفریحي پارک جوړ کړي نو کدی ټول ورځ دلته مصروف وي نو پارک ته بچوک کنه ولیکدې هغه خپل مشخص ټاکلې وخت ولې دغه وخت پرې ترغی ورسته دوی الټل شي هغه اقتصاد به متوازن وي چې تفریح پارک جوړ کړي دغه هم کار کوي چې مغازه جوړ کړي دغه هم کار کوي چې پنګ په موټر باندې کړي دا سه ټیکسی موټر دوی کړي هغه په یو سره سیږي چې دای باغه کسان رسوي ترغه پارک پرې برته بیروړي کله دلته متوازن هغه اقتصادي انکشاف
هغه د دې پانګي گردشي د وینې له گردش سره تشبیه کړی دی چې کچیرته دغه پانګه گردش ونه کړي بازار رکود کوي لکه چې وینه په بدن کې گردش ونه کړي بدن نور کار للاس ورکی فعالیت نه کوي. خو زه براسم هغه چې څه کارونه باید وشي پټولنه کې ترڅو دغه مدرنه غلامۍ لمنځه لاړ شي اول دا چې باید قانون پلی شي قانون باید پلی شي. مثلا اته ساته که قانون کې د کار هغه وخت تعین شوی باید اته ساته کار وشي. مثلا هغه کسان دلته یو ورور هم سردار محمد ورور د پل چرخي څخه ویل چې پخوا به شپړس کلنو ولس کلنو کار کاو ولې اوس په دې اوسني قانون کې دیرلس کلن نه لاندې په هیڅ عنوان په هیڅ عنوان نشي کولای چې کار وکړي که هغه وزوی وي که خوري وي یا هم وراره وي تر هیڅ عنوان لاندې حتی د شاګرد تر عنوان لاندې هم د کار نشي کولای د قانون له لحاظه. یو خو هغه ده چې په عمل کې موږ څه وینو په عمل کې شته دي داسې ماشومان موږ وینو چې مثلا په خیاطي کې مثلا په نجارۍ کې د کار کوي له اتلس کلنۍ عمر څخه لاندې ولې د قانون په اساس باندې دیارلس کلن نشي کولای چې په کارځایونو کې دی په کار مصروف وي حتی هغه څوارلس کلن باید دی د شاګرد په توګه ونیول سي هغه هم چې قرارداد تړون باید له ولی سره وشي نه له د ماشوم سره. هغه څوک چې سن پنځلس کلنۍ ته رسیدلی هغه تنها کولی شي چې په خفیفه کارونو کې کار وکړي دی نشي کولی چې په شاقه کارونو کې کار وکړي. تنها اتلس کلنۍ هغه څوک چې اتلس کلنۍ عمر بشپړ کړی وي دی کولی شي چې په کارځای کې دی هر ډول کار وکړي چې هغه شاقه کارونه وي یا هم خفیفه کارونه وي. ولې یو کار دا ده چې باید قانون پلی شي. دوم دا ده چې موږ دې دغه مډرنې غلامۍ ریښې باید پیدا کړو. مثلا ټولنیز محرومیت ده یا هم تبعیض ده یا هم ټولنیز محرومیت ده چې یو ډله ترد شوې ده لکه روهنګیایي مسلمانان په برما کې هلته د دوی څخه ناوړه ګټه پورته کیږي حتی د غلام په توګه له دوی څخه ګټه پورته کیږي یا هم دوی په دوی باندې اجباري کارونه ترسره کیږي یا هم شاقه کارونه ترسره کیږي. دغسې ریښې باید موږ پیدا کړو. او دریم دا ده چې قانون په قانون کې باید د دغه مډرنې غلامۍ ټول اشکال باید منع شي. چې لږه جملې نه زه دغه موضوع لږه روښانه شي چې مډرنې غلامۍ کوم شکلونه لري دغه به زه واضح کړم. ګورې اجباري کار مډرنې غلامۍ ده. د ماشومانو کار مډرنه غلامي ده چې له دیرلس کلنۍ څخه لاندې وي. او همدارنګه د په میراث وړلو باندې د ښځو په میراث وړل یو څوک مړ کیږي وژل کیږي یا هم په طبیعي مرګ باندې د دنیا سره خدای پاماني کوي دغه هغه میرمن چې پاتې کیږي هغه په میراث وړل کیږي غته دا ازادي نه ورکول کیږي چې دی د خپل راتلونکي ژوند ملګری انتخاب کړي. او دوم قاچاق ده چې انسانان قاچاق کیږي دغه هم مډرنه غلامي دلته دی لپاره کار باید وشي د دې لپاره د دې حق زحمه ورکړل شي. همدارنګه طولانی د کار طولانی ساعتونه ده مدرنه غلامی ده او د پور په مقابل کې کار کول تاسو ده دی په خوست او نگرهار کې دلته یو راپور هم نشر شو چې بسته کورنۍ د د د د قرض لپاره کار کوي کغه څلور کلن وی پنځه کلن وی دی په ټولیزه توګه کار کوي دغه هغه د یا هم حتی په سعودي عربستان کې کوم وګورو کله چې افغانان زی حالت د دینه ویزا خسل کیږي ټول هغه د هویت اسناد خسل کیږي دین شي کولای چې خپل د کار چختن بدل کړي یا هم د کار ځای بدل کړي یا هم حتی خپل کور ته رخصتې راشي د رخصتې حق دین لري نو دغه دی هغه بنسټیز حقوق دي چې نور کول کیږي
دغه په دغه کې هم په خپل افغانستان کې هم شورته اشاره شوی چې دغه موضوع ډیره د په ډیره ده دلته هم ډیر ځله د سپیښ شوی چې مثلا یو څوک په اداره کې کار کوي د ناروغ انتقال ته شفخانی ته وخت نه لري
بالکل
مړي ژوند دي ته خو نه لري یعنی د ادارې لخوا ما مطلب ورته ویل کیږي چې کین کې کې پین کې دا پټه وشین کې دا پټه وشین کې ماته هر څنګه
د قانون له لحاظ دی حق لري یو کارګر په کال کې د 500 ورځو د رخصتې حق لري چې هغه شل ورځې ضروری دي او شل ورځې تفریحي دي او لس ورځې مریضي دي دا حق لري ولی په اداره کې دی ته دا حق نه ورکول کیږي مثلا یو څوک چې حج لپاره زی دی اته 45 ساعت ورځې دی په ټول کال په ټول عمر کې یو ځل دی حق لري ولی دا حق نه ورکول کیږي مثلا داسې نورو یعنی دا اساسي حقوق دی ته نه ورکول کیږي او بل دا چې د کار زمينه باید ورته برابر شي که موږ غواړو چې د مدرنې غلامۍ دغه اشکال لمنځه یوسو دولت باید د کار زمينه برابر کړي ما مخکیم تاسو ویل چې اکثره کارکونکو لدې څخه ډاریږي چې مال کار و نشړي کچیرته د کار زمينه په بازار کې ورتوي د کارګر لپاره دی کول شي چې ډیر په میدان سره د خپل حقوق غوښتنه وکړي ولی دلته بیرون په مارکیټ کې کار نشد او دلته د څخه ډیره سخت غوښتنه کیږي ډیر مشکل غوښتنه ورنه کیږي نو د دولت ته موږ غوښتنه هم ده چې د کار زمينه باید ورته برابر
ډیر ډیر مننه خغله احسان زیرک یو روسي پښتنه تاسو ته راځي کو چې د خبرونه وخت هم کم دی غدا چې مونږ په دې باندې تاکید کوو ټینګار کوو چې د قانون حاکمیت په دې برخه کې ډیر مهم دی ستاسو په نظر تر کومه زموږ قوانین په دې برخه کې هغه لازم قوانین موجود دي او دغه قوانین بشپړ او څرګند دي تر کومه پرې په دې برخه کې کار شوی آیا قوانین خو سنځ نه لري چې د قانون د حاکمیت سنځ را پیدا کړی
ګوره هډمن ترمن صاحب قوانین ډېر خلک لیکل شوې دي د قوانینو محتوا ډېر ښه ده او کچره دغه وسنی قوانین مونږ په ټولنه کې تطبیق کو پایلې به ډېر مثبت وي تر اوسه پر قانون تطبیق شوی نه دی نو کله چې قانون یو شی تطبیق نشي څنګه مونږ قضاوت کولای شو چې
دا څه لامل فکر کوي چې همدغه په هوی موجود
بلې دلته یو څو عوامل دي لومړی عامل خپل د حکومت کمزوري ده چې نشي کولای قانون په خلکو باندې تطبیق کړي ګوري د دولت یا د حکومت د مسراتک فلسفه هم دغه ده چې د ټولنې یو شمیر خلک راټول شول راجمع شول په خپل منځو کې یو واک یا قدرت یو مشخص شمیر محدود افراد ته وسپاره ترڅو قانون په دوی باندې تطبیق کړي د دوی سره ټولنیز قرارداد لاسلیک چې د دوی په ګټه باندې لدوینه دفاع وکړي او د دوی په ګټه باندې په خپل په دوی باندې قانون تطبیق یو شمیر حقوق دوی ورکړل همدغه یو محدود شمیر رلې ده دغه د حکومت د منستراتک فلسفه ده حکومت د عمدل لپاره راغله د پټولانه کې قانون تطبیق کړي او قوانين پټولانه کې د عمدل لپاره دي چې د خلکو ل بنسټیزو حقوقونو دفاع وشي د غوي ل ژوند په مغه طبيعي ډول باندې چې دوی غواړي مخکې لاړ شي نو دلته یو کمزوري په خپل د حکومت هم ده لومړی اجرا ځواک حکومت ته چې د قانون په پلي کېدو کې دوی ونډه لري رول لري لومړی باید حکومت اقدام وکړي لغ ورسه بیا رسنۍ دي چې رسنۍ په ما په هاوی کې ډیر مهم رول لري رسنۍ باید کار وکوي او علما باید په دغه برخه کې د مسجد او منبرونو لپاره باید کار وکوي په ما په هاوی کې بیا موږ یو مسلمان ټولنه یو موږ ټولنه اسلامي ټولنه دغه ټولنه کې باید علما ډیر کار وکوي د اسلام له نظره د سخت درانو کارونو کول باید خلکو ته تشریح کی و د خپل ټولنه کې د قانون د حاکمیت فرهنګ رامنځته کی بل مهمه کتله اغاز ونان د چ په دې برخه کې مهم رول درلود شي
هم خپل دغه د کسان چې په کار کې دوی هم ډیر مهم
دي دوی هم کچیر مثلا
یو څوک کاری تاسو وکي د رقفې مردانګي شمشیر می باید گرفت حق خود راز دهن شیر
بله حق وختل کیږي ګوره حق ورکول کیږي نه کچیر دوی لاړ شي یو را ورځ دوه ورځې درې ورځې تر پنځو ورځو پورې دوی کاري تعصب وکړي او کار ته حاضر نشي. دوی په دې نوم باندې چې په موږ باندې کار تحمیل شوی دی. شپږم ورځ بادار خپله مجبوري کې چې دوی حقوق ورکړي باید ومني، خو خپله دلته یعنی مشکلات په ټولو اړخونو کې، ستونزې په ټولو اړخونو کې دي. بلې یوه وروستۍ خبره چې زه د استاد خبرې ته هغه اشاره کوم، مخکې استاد وویل چې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هغه خلک چې قرضداري دي یا پراوړي دي په دوی باندې د پور په مقابل کې کار کوي. ګوره دلته قانون بیا هم صراحت لري په دې اړه چې د یو چا پر اوړی کېدل د دې د ازادۍ سلب لامل نشي ګرځېدلی. قانون په صراحت سره ویلي دي، خو موږ چې قانون نه تطبیقوو دغه مشکلات چې په ټولنه کې رامنځته کېږي او موږ ورسره مخ یو. که چېرې قانون تطبیق کړو او په سمه توګه باندې تطبیق شي، سمه د قوانین به تر یو بریده پورې ستونزې ولري، خو موږ تر اوسه پورې قانون تطبیق کړی نه دی. نو څنګه قضاوت کولی شو چې دغه قانون موږ همدغه چې دا ستونزې لري دا قانون موږ نه دی تطبیق کړی. که چېرې موږ قانون تطبیق کړو، د قانون حاکمیت فرهنګ لپاره لار هواره کړو، نو دغه ستونزې به ټولې یو په یو باندې حل کیږي.
ډیره ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، له دې سره زموږ د دیونه د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. ل خپل درنو ملمنو هر یو د حقوقو د پانزل استاد محمد یعقوب وطنمل، د جهان پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی، او دغه شان له حقوق پوج باړنه لیکوال خاغلی احسان زیرک، مننه کوم چې په دغه خپرونه کې موږ سره برخه واخته. ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل خپل نظرونه مو موږ سره شریک کړل. تر باندې بلې ونی مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله
دشنو خالونو راو ګدر لټ شو پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخاپی رو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجدورنا اب دکھن پورشا ساد وجدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجدورنا اب دکھن پورشا ساد وجدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دورنا اب دشمن پورشا ستا تو وجود دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان